دوستان وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع ده چې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ترمنځ شخړه باید هواره شي. په دې اړه رپورټ لرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. نجیب زمان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکي واورئ. د غزني چارواکو د کابل کندهار پر لویه لار د ورکسیویو محصلینو او استادانو د پیدا کولو هڅې روان دي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان د جمهوري ریاست د نتایجو په اړه د نوماندانو د مخکې له وخته څرګندونو په اړه اندېښنه وښوده. او په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د افغانستان د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د تقلب کچه د لومړي ځل په پرتله زیاته وه. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي د هغو محصلینو او استادانو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د کابل کندهار پر لویه لار د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوي وه. د غزنی والی موسی اکبر زاده ازادي رادیو ته ویل د دغو کسانو د پیدا کولو چارې د سیمې سپینږیر پر مخ بیایي. ښاغلی اکبر زاده زیاته کړه دغه کسان چې ټول بې طرفه دي او وظیفه یې تعلیم او تربیه وه باید ژر تر ژره خوشي سي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فعالان د جمهوري ریاست د نتایجو په اړه د نوماندانو د مخکې له وخته څرګندونو په اړه اندېښنه وښوده. د تعقل په نوم د یو مدني بنسټ رئیس احمد شفیق په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویل مخکې له وخته څرګندونې د دې لامل ګرځي چې ډیموکراتیک بهیر زیانمن سي.
مشکل هم د کارمندان کمیسیون انتخابات
مند هغه وایي هم درې اچونی په محلونو کې د انتخاباتو د کمیسیون په کارکونکو او هم د جمهوري ریاست د نوماندانو په تر وخت مخکې څرګندونه کې ستونزه موجوده ده. موږ د افغانستان او د دې خلکو د راتلونکي ژوند په اړه اندېښنه لرو. د شغل شفیق په وینا د انتخاباتو په دویم دور کې تقلب او د زورواکو دولتي چارواکو مداخله هم سوي ده. شغل شفیق د انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې پاکي او تقلبي رای سره بیل کړي او مسؤلانه عمل وکړي. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د افغانستان د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د تقلب کچه د لومړي ځل په پرتله زیاته وه. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د هیواد په 14 ولایتونو کې په 213 درای اچونې په مرکزونو کې صندوقونه په غیر قانوني توګه ډک سوي وه. ښاغلی ایوب زاده همدارنګ ویل په دغه انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم د تیر ځل په پرتله کم و. ښاغلی ایوب زاده په 25 ولایتونو کې د 1512 سترې اچونې په مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ د کاندیدانو د کمپاین دوام او په 28 ولایتونو کې په 1512 سترې په مرکزونو کې د ترسنکشته کسانو د رای ورکولو خبره هم یاد کړه. او وروستي خبر دا چې د افغانستان په پنځیر ولایت کې د سیلابونو له امله درې کسو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د پنځیر والی عبدالرحمن کبیری ازادي رادیو ته ویل د دغو سیلابونو له امله د شمیر ولسوالیو لارې هم بندې سوي او په شتل ولسوالۍ کې سیلابونو یو لس کلن نجلۍ له ځان سره وړې ده. ښاغلی کبیری زیاته کړه چې سیلابونو په دغه ولایت کې کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي او یو شمیر څاروي هم له منځه وړې دي. د ښاغلی کبیری په وینا تر اوسه د سیلاب ځپلو سره کوم مرسته نه ده سوې. دا و د دې سات کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې وایي د سوریې د شمالي برخې کوردانو په خپل سر نیونې کړي او په دې کې پاتې راغلي چې د سیاسي مخالفانو د قتلونو او ورکېدو په اړه څېړنه وکړي. د سوریې د کورد میشتو درې سیمو کنټرول له 2012 کال راهیسې د سوریې ځواکونه له دغو سیمو ووتل. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په لاس کې دي. د بشری حقوقو د څارنې ډلې وویل د څېړنو په ترڅ کې دوی ته معلومه شوه چې ماشومان د دغه ګوند د پولیسو ځواکو زمیت څنګه ته جذب شوې دي. د بشري حقوقو د څارډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د غرازول د کوردانو د مخالفانو غړي په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي او بندیانو هم شکایتونه کړي چې ورسره ناوړه سلوک شوی دی. د ډلې د غراز له 2011 کال راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د نورو مخالفو وسلوالو ډلو لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو راپور ورکړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي که مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د شخړو د پای ته رسولو لپاره له خپل نفوذه کار وانخلي. د امریکا متحده ایالات به له خپلو متحدانو سره روسیې ته د زیات تاوان اړولو لپاره کار وکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن دغه څرګندونې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړې. بایدن وویل روسیا له خپلې پولې د وسلو او وسلوالو د اوښتو په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس له مشرانو سره ولیدل او د عراق د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. اوباما د مشرانو جرګې د اکثریت له مشر هری ریټ، د مشرانو جرګې د اقلیت له مشر میک مکونیل، رئیس جان بونیر او نورو غړو سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. سپینه ماڼۍ وویل ولسمشر باراک اوباما د عراق د حالاتو د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د عراق حکومت له امریکا غوښتي چې د شام او عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد هوایي بمباري وکړي. امریکا د عراق د غوښتنې په ځواب کې د جنګي الوتکو یا بي پیلوټ الوتکو په وسیله د عراقي یاغیانو پر بمبارولو غور کوي، خو د جنګي ځواکونو لیږل رد کړي دي. د اقلیت مشري نانسي پلوسي له اوباما سره له غونډې وروسته وویل اوباما له عراق سره د مرستې لپاره نور قانوني واک ته اړتیا نه لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د چارواکو په قول ویلي چې اوباما پر دې موضوع له کانګرس څخه د رایې د اخیستلو مسأله رد کړې نه ده. له یوې تازه څېړنې سره سم سوریه په ناامنۍ کې تر افغانستان اړولې ده. د دې څېړنې مطابق سودان د نړۍ دریم ناامن هیواد دی. ګلوبل پیس د نړۍ په 122 هیوادونو کې د پوځي لګښتونو، قتلونو، په جګړو کې د وژنو، بغاوت او تروریزم په شمول د 22 شاخصونو پر اساس د هیوادونو د ناامنۍ اندازه معلومه کړې ده. عراق، سومالیا، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، پاکستان، شمالي کوریا او روسیه هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلي چې له لږ سولې برخمن دي. دا څېړنه مخکې تر دې شوې چې په کې وروستۍ نشدې پیل شي. آیلند په لیست کې د نړۍ تر ټولو امن او سوله ییز هیواد بلل شوی. ورپسې په ترتیب د ډنمارک، اتریش، نیوزیلند، فنلند، کاناډا او جاپان نومونه راغلي دي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن شپه په ډی ګروپ کې انګلستان له یوروګوای سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ مسابقې بایللې، ځکه نو که هر یو نن شپه هم مسابقه وبایلله باید د نړیوال کپ خوب له ذهنه وباسي. د یوروګوای تکړه لوبغاړی لویس سواریز چې تیره میاشتې د زنګون جراحي عملیات کړی و، شایي په نننۍ مسابقه کې چې د برازیل په ساو پولو کې کیږي ګډون وکړي. په سی ګروپ کې جاپان له یونان سره مخامخ کیږي او کولمبیا د ایوریکوس په وړاندې میدان ته راوځي. جاپان او یونان هم خپلې لومړۍ سیالۍ بایللې دي. پرون د فوټبال د تیر جام اتله هسپانیا وروسته له دې له مسابقو ووتله چې چیلي ورڅخه 2-0 وګټله. هالند بیا د نړیوال کپ لپاره د استرالیا هیلې نیمه خوا کړې. هالند چې په لومړۍ مسابقه کې اسپانیا ته 5-1 ماتې ورکړې وه، تېره شپه یې له استرالیا څخه 2-3 وګټله. په همدې حال کې تېره شپه کرویشیا کامرون ته 4-0 ماتې ورکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې آدرس دی. فیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ترمنځ د ستونزې د هوارېدو غږ کړی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره و چې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د کندهار پوهنتون د تختول شوو استادانو د خوشي کېدو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس فنتا وایي ډاډه دی چې راتلونکی ولسمشر به د روان میلادي کال د اګست میاشتې په لومړیو کې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه رپورټ لرو چې اوسمهال په ټوله نړۍ کې ګڼ افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. د افغانستان دولت د کډوالو د نړیوالې ادارې او ځینې افغانانو په وینا د کډوالو د ستنېدو لپاره څه پلانونه لري، دا یو تفصیلي رپورټ دروو. که وختو نور رپورټونه هم لرو، د ګوړیا چار تنظیم پروګرام هم مه هېروئ. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله ترمنځ ستونزه په یو اندېښنه بدله شوې ده. د دې بنسټ چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې دوام کولی شي د افغانستان انتخابات له کړکېچ سره مخ کړي. دوی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه مو کله کابل د نسیم شفق رپورټ ده.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لخوا له انتخاباتي کمیسیونونو سره د اړیکو د ځنډولو له اعلان یو ورځ وروسته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دې ډول دریزونو دوام په دې هیواد کې انتخابات له خند او بحران سره مخامخ کوي. د تیفا یا په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د بنسټ مسؤلان وایي چې افغان حکومت په تیره انتخاباتي کمیسیونونه باید د ستونزې ته په چټکۍ سره حل لاره ومومي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مسالې خلک سخت اندېښمن کړي او هغوی ویره لري چې رایې د سیاسي معاملو قرباني نشي. دی وایي زه هیله لرم له دې نه چې دا قضیه تر دې هم زیاته اوږده او د یوې سیاسي لوبې په توګه ومنل شي. ښه ده چې مسؤول ارګانونه په تیره افغان حکومت هڅه وکړي چې د قانون پر اساس دې ستونزې ته په یو ډول رسیدګي وکړي. هیله ده چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتي بحران شاهدان ونه اوسو، نو په هره بیه چې وي ښکېل ارګانونه په تیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر وړاندې دا تاسوند ژر حل کړی. خاغلی ایوب زاده سرګند کړه چې دا یو جدي ستونزه ده چې له یوې خوا د جمهوریت ریاست یو کاندید عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل اړیکې زندبولي او له بل پلوه دا کمیسیونونه خپل کارونو ته دوام ورکوي. د جمهوریت ریاست یو کاندید عبدالله پرون په کابل کې اعلان وکړ چې نور پر انتخاباتي کمیسیونونو باور نه لري او خپل اړیکې ورسره زندبولي دي. هغه د خپل دې دریزلات د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشروع غوښتنو ته د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له خوا سم ځواب نه ورکول وبلل. د خاغلی عبدالله د سرګندونو په ملي او نړیواله سطحه خبرګونونه راو پارول. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو شمیرلو پروسې د درولو په حق له د عبدالله غوښتنه د خوښنۍ وړ وبلله. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې دا دوی ته د تعجب وړ خبره ده. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی خپل کارونه د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
کمیسیون مکلفیت تر از لحاظ وظیفوي کې قناعت هر کاندید صاحب کې شکایت داشته باشه مرفوع بسازه، او هم در محضر رسانه ها نماینده های ملی و بین المللی، نماینده های خودشان، ناظرین خودشان، ناظرین جامعه مدنی. کار کمیسیون کاملا در روشنایی شفافیت این صورت میگیره.
د افغانستان خلک هم وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید خپل غوښتنې او دریزونه له قانون سره سم برابر مطرح کړي او د دوی رایو ته درناوی وکړي. نسیم شفق، د ازادي رادیو، کابل.
ولخه د افغانستان د ختیځ ولایتونو څو تنو سپینګیرو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د پریکړې په اړه باید ملګري ملتونه اقدام وکړي. په دې اړه له کابله د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د ختیز ولایتونو سپینګیرو چشمه رشاو خو 200 ته رسیدو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وویل د جمهوریت ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې پراخ درغلی شوې دي. دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د انتخاباتو پر روانه پروسه کې د مداخله وکړي او د رای شمیرل دی وساري. غونډه ته په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذی شاهزاده شاهد وویل د رایو په شمیرلو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو کاندید په پلوي فعالیت کړي او دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی.
په دې انتخاباتو باندې د کونړ خلک، د مشرقي خلک په دې انتخاباتو راضي نه دي. په تقلب باندې حکومت جوړول دا د افغانستان مشکل نه حل کوي او نه مونږه دغه حکومتونو منلو ته تیاری. د جامع جهانی نظم مونږه غوښتنه ده چې په افغانستان کې دغه رای چې دا اوس شوې دي دا د تقلب نه ډکې رای، دا مونږ ته د اصلاحاتو همپالنې ټیم ته د منلو وړ نه دي. دوی دې په دې باره کې جدي نظارت وکړي.
دوی وایي تر هغې چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله غوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي، دوی به خپلو مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د کندهار پوهنتون د تختول شو استادانو او زده کوونکو د خوشکېدو لپاره هڅې دوام لري. د کندهار پوهنتون شاوخوا 13 تنه استادان او یو شمېر محصلان د جوزا په شلمه نیټه غزنی ښار ته څیرمه سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وتختول شول. د نسیم شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
کاتسه هم لتیرو لسو ورځو راهیسې په غزنی کې له وسلوالو مخالفانو څخه د کندهار پوهنتون د لزګونو استادانو او محصلانو د خوشی کېدو هڅې روانې دي، خو لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د سپینګرو او قومي مخورو په واسطه د کندهار پوهنتون تختول شوي استادان او محصلان بیرته آزاد شي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د کندهار پوهنتون له تختول شوي استادانو سره اړیکې نیول شوي او هڅه کوي چې ژر خوشی شي.
استاد همیشه داسې قشر ده چې ټول طرفونه د احترام او قدر سترګو ورته ګوري. متنفذین ورغلی دي، د دې خپل خپلوان هڅې کړي دي، هر چا په خپل حد کې تپو تلاش کړی دی. امیدوار یو چې زړه زړه کندهار ته لاړ شو. قومي خلک ډېر غزنی ته راغلل او د دې خپل خپلوان راغلل او هغې ته مراجعه وکړله. تر اوسه پورې هغه مطلوبه نتیجه د دې خپل خپلوانو ته هم لاسته نه ده ورغلی.
د کندهار پوهنتون لسګونه استادان او محصلان د جوزا په شلمه نیټه په داسې حال کې چې له کندهار نه کابل ته روان وو، غزنی ښار ته څیرمه د مولانو بابا په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا وتښتول شول. که څه هم د دې استادانو او محصلانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د کندهار پوهنتون مسؤلانو ویلي چې د دوی شمیر 30 تنو ته رسیږي. د دې استادانو او محصلانو د تختولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلای، خو د غزنی سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ممکن د طالبانو کومه ډله په دې پیښه کې لاس ولري. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د استادان او محصلان چې بې پرې خلک دي باید ژر خوشی کړي.
دمو غوښتنه دغه ده چې دغه استادان چې واقعا دوی بدون د دېغې نه چې د کوم نورو مسایلو کې دوی ښکیل وي، صرف هدف یې تعلیم او تربیه د اولاد د وطن د خوشی شي، هغه څوک چې په دغه کې نقش لري، غوښتنه مو دغه ده چې زر تر زره دغه استادان خوشی کړي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د تختول شویو استادانو له ډلې نه دوه تنه چې یو یې په ډزو کې ټپي شوی آزاد کړي دي. په غزنی کې ځینو سیمه ایزو مسؤلانو څرګنده کړي چې وسلوالو مخالفانو د استادان او محصلان د دې ولایت واغز، ګیرو، اندړ او قرباغ ولسوالیو ته لیږدولې دي. په همدې حال کې د کندهار پوهنتون د تختول شویو استادانو او محصلانو کورنیو او خپلوانو هم له وسلوالو مخالفانو نه غوښتي چې هغوی آزاد کړي چې د ځوانانو روزنې او زده کړو ته دوام ورکړي.
تاسو موږ غږ له ساده رادیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین د فرس پنتاوایی ډاډه ده چې راتلونکي ولسمشر به د روان میلادي کال د اګست میاشتې په لومړیو کې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ښاغلی سپنتا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې له بریالي کېدو وروسته دې له امریکا سره امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک کړي چې د هیواد په ګټه دی. د ازادي راډیو خبریال فهیم عابد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا دا امکان نشته چې حامد کرزی د خپل کار په پاتې ورځو کې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي.
زه ګمان نه کوم چې په دې پاتې ورځو کې چې څو ورځې دي محدود زمان پاتې شوی دي، ښاغلی رئیس جمهور د امریکې سره د امنیتي قرارداد امضا وکړي او چې زه وغواړم چې علاوه کوم چې رئیس جمهور ویل دي چې دغه کار سرنلنه نه هغه راتلونکي رئیس جمهور ته تعلق لري او راتلونکي رئیس جمهور بیا به امضا کوي. څوک به وسی هم ښاغلی ډاکټر عبدالله، هم ښاغلی ډاکټر اشرف غنی دوار د قرارداد مطالعه کړی دي، په دې قرارداد کې موافق دي او هغه ویل دي او اعلان کړی دي چې په لومړی هفته کې هغه قرارداد بیا به امضا کړي. زما په ګمان په نظر دا د دوی کار دي.
څه فکر کوئ چې اصلي علت څه ولې کرزی صاحب دغه تړون لاسلیک نه کړ؟
ښاغلی ولسمشر خو یو اساسي شرط درلوده او دغه اساسي شرط دغه قرارداد امضا کول د سولې د پروسې د پیلول سره، یعنی رسمي پروسې د پیلول سره وټره. څنګه چې تاسو هم خبر یاست، متاسفانه په افغانستان کې د سوله رسمی سوله پروسه پیل نشو. شغل رئیس جمهور پدی گمان که وجه د امریکی دولت دا صلاحیت لری او دومره نفوذ لری پر پاکستان باندې فشار واچوي چې هغه بیا طالبان ته اجازه ورکړي چې راسي سوله پروسه ته مشارکت وکړي. دا به نسو او دا یوازنه او اساسی سبب دی چې قرارداد هم امضا نسو.
تاسو د یو چا په توګه چې په دې سندم ډیر کار کړی، همیشه د دې په راس کې وی او په بیلابیل اړخونه هم ورته څیړلي، دغه دوو کاندیدانو ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید دا امضا کړي او که امضا کوي باید څه په پام کې ونیسي؟
زه دوه کاندیدان ذاتاً اعلان کړي دي چې زما نظر وغواړي زما پیشنهاد هم دادی چې زر په زر دغه قرارداد به امضا وکړي. څنګه چې د افغانستان په ټولنه کې یعنی نورمال عادي خلک او د حکومت د ټولو مؤسساتو په منځ کې یو داسې سوال پیدا شوی دی چې د افغانستان راتلونکو زموږ رابطه د دنیا سره، د نړۍ سره، د بین المللي قوتونو سره او په دې پر اساس کې د ایالات متحده سره څنګه کیږي. او دا عدم اعتماد چې نن په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې حاکم شوی دی، د دې د منظر راولولو لپاره او د بیا د افغانستان د ملکی او نظامی او امنیتی مؤسساتو د پیاوړي کولو لپاره زما په نظر د دې سند ژر تر ژره د سند امضا کول یو لازمی او ضروری مسله ده.
یعنی تاسو فکر کوئ کوم شرط چې ولسمشر کازیخ او سولې غوښتل او یوازینی غوښتنه هم لکه څنګه چې تاسو ویل همدا و، نو دا دواړه کاندیدان به دا غوښتنه بیا ونه کړي؟
نه، دا کاندیدان پدی کې پوه دي چې دا امریکی د متحده ایالاتونو امکاناتو پر پاکستان باندې چې پر طالبانو ډیر نفوذ او قدرت لري یو محدود امکان دی. نه، از ما په نظر د دې سند امضا کول نتیجه د سولې پروسې ته پیلول دی او معکوس نه دی چې اول بیا سول بیا د سند. زه دا پوښتنه کوم، ولی موږ دا سند امضا کوو؟ دا سند امضا کوو چې افغانستان غشتل اردو ولري، غشتل پولیس ولري، چې د تروریستانو په ضد به مبارزه وکړو. دا سرچپه بیشهی نده چه مونج اول چه صلح و لرو مونج برانه قوات هایی ضرورت نلرو دسته ده پاره افغانستان که اغا پاته کیشی. زه پدی باور کیم که ده راتلون که ولسمشر هیچ علاوگی شرط نلری او ده غسانت بیا به امزاشی. اما دا مسئله چه د امریکای متحده ایالاتونو د پاکستان د تجاوزاتو په ضد او د ټول مرستو د پاکستان د طالبان او تروریستان سره کوي، د دې مسأله د په ضد د مجادله په هکله ډیری افغانستان سره ډیری صادقانه همکاري نه دی کړی. دغه انتقاد مشروع انتقاد دی چې موږ لرو. اما علی رغم د دې مشکلات سره د بی اس ای امضا کول د افغانستان د امنیت او سول او ثبات په ګټه دي.
او څنګه چې مخکې هم د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه څه ویل شوي؟ نو خو دا قرارداد د لس کالو دپاره اوس لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، بارک اوباما خپل پلان اعلان کړ د 2014 کال تر پایه بدلته یوازې زر عسکر پاتې کېږي او یو اډه په بي سي کې دی نه هډي او یو شمیر عسکر ویلي وو. دغه تغییر تاسو ته په څه معنا ده؟
مسله دا ده چې افغانستان شرطلر او د دې منطقي شرطلر ایجابوي دا خو لازمي دي چې په 2014 کال کې د بهرنۍ قواو له افغانستان لر سیخ پول کورونه دي، دا خو د غوښتنې وړ دي. اما د 2014 کال کې همداسې دي چې د دواړو مملکتونو متخصصان بیا راتول سي او بیا یو ارزیابي وکړي چې امنیتی او ثبات سه ایجابوی اوزا سنگ ده په دی منطقه که هر زمان که هم بین ملی تروریستان نشته چه نشته، ده افغانستان امنیت مسئله سنگ کیجی چه دقیقه ایجاب بکری. زه په دی باوریم چه هغه بیا به تجدید نظر وکړي د پر زمان باندې زموږ د هغه غټ قرارداد چې دی هغه زموږ استراتیژي قرارداد دی ایالات متحده سره چې دوار جمهور رئیسان امضا کړی دی دا قرارداد تر 2023 کال پورې نافذ دی یعنی د لاس کال د پاره زه په دې ګمان کوم چې بی اس ای هم تر لاس کال بیا به نافذ شي چې جواب وکړي یو زره او یا پنځه زره عسكر به بیا به پاتې شي افغانستان ده چې هغه مشخص وظایف لري د دوی مسؤلیت دادی چې افغانستان از امنیتی او دفاعی قواتون تعلیم او تربیه ورکری مشورت ورکری او تجهیزات ورکری یو سلورم عنصر هم دلت موجود ده چه ایجاب بو که ده القاعده پس زید مجادله ده ده امریکی قواتون جنگی قواتون ندی پا افغانستان که یوازی معلمان دی چه ده افغانستان قواتون تا روزن ورکری
نو تاسو فکر کوئ ک امضا نشي دا تړون به د عراق تجربه دلته نه تکرار
نه د افغانستان او عراق ترمنځ کې ډیر فرق دی یو زه په دې کې مطمئن یم چې دا قرارداد امضا کیږي هم د اګوست په میاشت کې په سر باندې امضا کیږي زه په دې کې به مطمئن یم یو او دوه هم افغانستان خو عراق نه دی دا یو متحد او غښتلی ولس دی منز هیچ بلغشتن که حرکتلر نرو در افغانستان طول قومون و اولسین و اتنیک گروپونو در کابل پر نامه مبارزه کری دا ملت و غشتل ملت دی او اما پا عراق که برعکس یه مسئله بود کردان نیجدی سل کاله که جی چه در استقلال در پر مجادله کری یعنی او بلتون گشتن که حرکت لری په عراق کې او دغه د سنیان او د شیګانو ترمنځ دغه چاتش دغه مقابله چې موجودی په عراق کې د خارجي قوتونو د مداخله په نتیجه کې یعنی غیر مشروع مداخله په نتیجه کې بیا به هم بلتون غشتون کې قوتونو غشتلی شو هم بیا د سنی او شیعه تضاد بیا دغه مملکت ټوک ټوک کړه دغه خوشبختانه په افغانستان کې نه ده او هم سموت منیم چې دا قرارداد امضا کیږي
خا او بلده چې د افغانستان د بودیجې یو برخه او سرغ ته ځانګړې شوی فکر کوي د دې علت بچي او یو بل څه خلاصه پختم چې تاسو وخت نه لري د چې کم کانفرنس په راتلون کې په برېټانیا کې جوړیږي کدا تړون امضا هم شي دومره وخت به یې چې د
سپټمبر یو میاشت مو یو میاشت وخت لرو دغه ناتو زروه چه دی هغه د سپتمبر د میاشت په سر کې په بریتانیا کې دایریږي او د افغانستان راتلونکي ولسمشر بیا په خپل کار د اګوست په میاشت په سر کې پیلوي زه په دې ګمان کوم چې کافي وخت موجود دی او بله مسئله چې دا د افغانستان پیسې عراق ته د عراق لپاره مصرفیږي د حقیقت نه لري چې څنګه چې د امریکې کونګره هغه تصویب کړی دی او افغانستان چې دغه بیس بیا به امضا شي د افغانستان د امنیتي قواتونو بیا هغه تعهد چې امریکایان کړی دی بیا به عملي کوي
د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه چې تر اوسه پورې نه دی لاسلیک شوی تاسو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین د فرس پانتا څرګندونه اوریدي چې له ازادي راډیو سره یې په یوې ځانګړې مرکې کې کړې وي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو ملي نندارتون د درې ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړېدو هدف کورنیو تولیداتو او خصوصي سکتور ته وده ورکول دي یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ راستولی دی
د افغاني تولیداتو د غدري ورزنی نندرتون د ټیلنټ په نوم خصوصي شرکت لخوا د سوداګرۍ او صنایع خونه او د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا په همکارۍ جوړ شوی دی په دې نندرتون کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو د خپل هیواد تولیدات لکه غالۍ وچا او تازه میوه غیر الکولي مواد زعفران شات قیمتي ډبرې ساختماني مواد او نور لاسي صنایع او تولیدات په یو سلو شل غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د دې نندرتون له لارې افغاني تولیدات نړیوالو ته ورپیژندل کیږي چې له دې سره سوداګري هم پراختیا مومي د دې خونی د عامل پلاوي سرپرست عتیق الله نصرت په دې اړه وویل
نمایشگاه هاسته که زمینی معرفی نندرتونونه بیچه در افغانستان خود محصولات یوادوالو و بحرمی یوادوالو در اور پیجنی
پاده نندرتونون که گرون دیر مهم ده متشبسین ما آگاهی کامل پیدا میکنن در رابطه به نقاط ضعف و قوتشان
لده ورانده هم پا کابل و یاشمیر ولایتونو که در افغانستان در محصولات ور تا نندرتون نجور شویدی نندرتون تا راغلو کسانو لحکمت نو غوختل چه کورانه و تولیداتو تا پا بحر که مارکیت پیدا کردی او خصوصی سکتور پیاوڑای کردی پا تیرو لسو کلونو که حکمت در کورانه و تولیداتو در پرختیال پار دیری حلزلی کردی خوص هم سوداگر شکایت کوی چه کورانی محصولات پا بحر که خ مارکیتون نلری افغان سوداگر وای چې افغانی تولیدات له ښه کیفیت نه برخمن دي او کچیری د هیواد دننه په دولتي ادارو او نورو ځایونو کې ور نګټه واخیستل شي دا به د هیواد له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې له عصمت ساروان نه اورو
د غزنی سیمه ایز چارواکی وایي چې د کندهار پوهنتون د تښتول شویو استادانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې دوام لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس له مشرانو سره ولیدل او د عراق د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې د امریکا مرستیال ولسمشر جورج بایدن وایي که مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د شخړو د پای ته رسولو لپاره له خپل نفوذه کار وانخلي د امریکا متحده ایالات به له خپلو متحدانو سره روسیې ته د زیات تاوان رسولو لپاره کار وکړي د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي د سوریې د شمالي برخې کردانو په خپل سر نیونې کړي او په دې کې پاتې راغلي چې د سیاسي مخالفانو د قتلونو او ورکېدو په اړه څېړنه وکړي له یوې تازه څېړنې سره سم سوریه په نامنۍ کې تر افغانستان هم اړولې ده د دې څېړنې مطابق سودان د نړۍ درېیم نامن هیواد دی او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن شپه په ډی ګروپ کې انګلستان له یوروګوای سره مخامخ کیږي
اوس هم د وروستیو اقتصادي پرمختګونو په اړه څو خبرونه
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د همکار سره په مونږ نه پام کړی اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د پیونچونی هلګوی حاصلات ډېر ښه او د هیواد په اقتصاد او کرنې برخه کې ارزښت لري د بغدادي د ملي پراختیا موسسې مسول عبدالقدوس آزادی راډیو ته ویل چې د میوه نندارتون چې د کابل په بادام باغ کې جوړ شوی وو د افغاني اسپانوي فرانسوي انګلیسي او امریکایي پیونچونی هلګوی حاصلات نندارې ته کېښودل شول نو موږ زیاته کړ چې په دغه میوه کې اتلس ډوله ګیلاس پنځلس ډوله شفتالو انجیر انار شامل دي چې د هیواد د بغدادي شپږو زونونو کابل ننګرهار هرات مزار شریف او کندوز کې د کرنې وزارت تر څېړنیز کوشش لاندې دي د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې داسې کولرونه جوړ کړي دي چې خلک یې د بهرنیو او په ځانګړې توګه ایرانی کولرونه ډیر خوښوي دوی وایي د ایرانی کولرونو بیه لوړ ده او د برېښنا لګښت یې هم ډیر دی خو د افغاني هغو بیه بیا هم کمه ده او په کمې برېښنا هم کار کوي دغه ټولنه وایي په پام کې ده چې د ژمي د موسم لپاره هم افغاني بخاري چې له بهرنیو تولیداتو به ارزانه هم وي تولید کړي د همدا لمرنۍ ارتزاقي مواد به د کابل په بازارونو کې یو منې بوجي قزاقستاني وړ 1430 افغانۍ یو بوجي ورجی 1300 افغانۍ یو 500 کیلووي بوجي بره 1200 افغانۍ 14 تر غوړي یو درو سل افغانۍ یو کیلو اوبرن غاز 1500 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 1500 افغانۍ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بې یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او نوې پوله یو یورو 80 افغانۍ او 500 پوله یو انګلیسي پوند 100 افغانۍ او 500 پوله یو سعودي ریال 500 افغانۍ او 300 پوله زر ایراني تومان 80 افغانۍ او 100 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ
افغانستان له هند سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره د ایران د چابهار بندر د زر تر زره پرانیستو غوښتنه کوي د دې بندر د پرانیستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د پاکستان لاړتیا خلاصېږي عصمت ساروان په اړه تفصیل لري
هندي رسنۍ وایي افغانستان ډېر لېواله لري چې هند ته د صادراتو او له دغه هېواده د وارداتو د ترانزیتي لارې په توګه د ایران چابهار بندر ژر پرانیستل شي د چابهار بندر د پرانیستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د پاکستان له اړتیا خلاصېږي
د ایران چابهار بندر د تجارت مالونو د وړلو راوړلو لپاره د هند او افغانستان لار ډیر لنډوي، ځکه د افغانستان حکومت لیواله دی چې په دې برخه کې موافقه ژر لاسلیک شي. د هند اوټلوک ورځپاڼې د راپور له مخې د چابهار بندر له هند سره مرسته کوي چې له منځنۍ آسیا سره مستقیم تجارتي راکړې ورکړې وکړي او له افغانستانه معدني مواد وارد کړي. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وویل مشهله لرو چې افغانستان ته یوه متبادله د باور وړ او دایمي سوداګري لار جوړه شي چې دا د چابهار بندر دی. د همداراز ویل چې هیله لري چې د چابهار موافقه د افغانستان، هند او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، دا به د تجارتي راکړو ورکړو اندازه لوړه کړي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر همداراز ویل افغانستان او هند مخکې د ترانزیت مسوده لاسلیک کړي چې پر اساس به دوی د ایران له چابهار بندر کار اخلي. د دا هم ویل دا مسوده له ایران سره هم شریکه شوي او تمه ده چې ایرانیان به ژر ځواب ورکړي. د هند صادراتو د موسسه عمومي رئیس اجی سهای وویل حاضر ده ما پاکستان افغانستان پریږدي چې د پاکستان لاري هند ته صادرات وکړي، خو هند ته اجازه نه ورکوي چې لاري افغانستان ته صادرات وکړي. د په وینا له همدې کبله د هند لپاره له افغانستان سره د سوداګری راکړو ورکړو په خاطر د ایران تر چابهار بل لنډلار نشته. د زیاته کړه ډاډه یم کله چې دا بندر بشپړې استفادې ته چمتو شو موږ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه چې $600 میلیون ده په 5 کلونو کې تر $15 میلیارډ پورې لوړولی شو.
دا مهال په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. د افغانستان د دولت د کډوالو د نړیوالې ادارې او ځینو افغانانو په وینا یو شمېر کډوال اوس هم افغانستان ته له بیرته ستنېدو ډډه کوي. د دې سببونه څه دي؟ د هغو افغانانو په ژوند کې چې هیواد ته بیرته ستانه شوي مثبت بدلونونه راغلي او که منفي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو. ورپسې د ګډې اچار پروګرام مه هېروئ.
په ټوله نړۍ کې په هرو څلورو کډوالو کې یو افغان دی. تر کال 2012 افغانستان د نړۍ د کډوالو لویه سرچینه وه. د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال محمد عثمان وایي دی نه غواړي په افغانستان کې د ځینو اساسي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته ستون سي.
مطلب دا دی چې په افغانستان کې صرف په مرکزونو کې یا په کوم دی ولایتونو مرکزونو کې د کابل کې په دې کې امنیت او خاصه پاتره به نشته، به نش برابر دي. شپهانی ملته له مجهز نشته دي او موږ غریب خلک دا غیر خاطر موږ دلته اوسېږو. په خبر کې کراګان هم کمې دي او برق او ګیس سهولت هم شته، د ماشومانو لپاره د مکتبونو سهولت هم شته.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت په دې حق لوایي
چند دلیل عمده وجود دره. یکی چې افغان زمانی کرد
د کډوالو د بیرته نستنېدو څو لاملونه دي. دا د یو او دو کلونو خبره نه ده، بلکې افغانان او هیواد بهر درې څلور لسیزې ژوند کړی دی او دوی د هغو هیوادونو له چاپیریال سره بلد او عادت شوي دي. اوس دوی هغو ځایونو ته د ژوند لپاره تر افغانستانه زیات ترجیح ورکوي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دننه د کار نشتوالی دوی دې ته هڅوي چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شي. په افغانستان کې دننه ځینو ولایتو کې امنیتي ستونزې هم د دوی د اندېښنې وړ مسله ده. کله چې دوی په افغانستان کې له چاودنو، بمونو، بیکاری او کړکیچونو په اړه اوري هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان ته بیرته راستانه شي.
د 2002 کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا د یو این ایچ سی آر په مرسته له پاکستانه 3.8 میلیونه او له ایران تر 9 لکه زیات کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل چې نورو هیوادونو ته تللیو کډوالو د جنگ پر مهال خپل مځکې له لاسه ورکړي دي، چې دوی د نورو ستونزو په څنګ کې دې ته نور هم هڅېدلي دي چې په کومو ځایونو کې چې اوس ژوند کوي هلته پاتې شي.
افغانستان کې چې چیرې د امنیت په حواله سره مسایل نشته او کراري دا الته نورې ستونزې دي، مثلا د ماشومانو د تعلیم لپاره بندوبست نشته، اوسره د روغتیا سهولتونه نشته. په افغانستان کې د خلکو سره چې کوم پخوانی د پاکستان ته راتګ در مخه یا د هجرت مخ کې چې مځکې وي امځکه قبضه شوي دي، د کورو جوړونګ د لپاره ځای نشته. اقتصادیات په افغانستان کې دونه مضبوط نه وي چې خلک لاړ شي او فورن نوکریان یې ورملاو شي.
د یو این ایچ سی آر د احصایې له مخې په ایران کې د افغانستان د کډوالو شمیره اوس مهال تقریبا 8.5 لکه ده او په پاکستان کې 1.6 میلیونه ده. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال رحیم الله وایي چې په پاکستان کې د دوی کاروبار سم دی او که دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي نو له سره به ټول ژوند پیل کوي. دی وایي په افغانستان کې ډېره ګراني ده چې خلک نشي کولای یو کاروبار له سره پیل کړي. د زیاته کړه چې د افغانستان دولت د هغو افغانانو لپاره چې بیرته هیواد ته ستانه سوي دي هیڅ هم نه دي کړي. او د دوی په نامه اخیستې پیسې حیف کړی دي.
ناکامه شوی ده علت نو هم چې دغه بې ثباتي یا مقصد رشوت او دغه مسایل دي، ځکه چې د دغه کډوالو په نامه باندې ډېرې پیسې راغلې، همدې وطن ته ډېر هغه راغلل، کومکونه راغلل. دا ده خو هېچا سره نه کوم د هغه د کور جوړول یا نور داسې هغه د کار زمینه هېڅ نه دي ورته برابر شوي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان د خپلو وګړو په تشویق کې ولې پاتې راغلی دی چې هغوی خپل هیواد ته بیرته ستانه سي، ښاغلی جرأت ازادي راډیو ته وویل:
ما برنامه تشویقي خود از جمله
د دوی د هڅونې لپاره د افغانستان دولت ځینې ګامونه پورته کړي، لکه د ځمکو د نمرو ویشل، د ترانسپورت د لګښت ورکول، او په افغانستان کې درنه د دوی د حقوقي ستونزو د حل لپاره ژمنې چې تر یو حده مو خپل ژمنې پر ځای کړي هم دي. او له همدې امله ده چې له 15.8 میلیونو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول.
5.7 میلیون افغان برگشت وکړه.
د د پوینا افغانانو ته شزه مینه برابرول چې دوی خپل هیواد تراستانه سي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې د افغانستان د دولت د ټولو ادارو هم دی. دنیا اسلم خان له د سره هم ژغې ده او وای:
د افغانستان حکومت ته اوس هم د دننه او د بهر خاصه پکې زیات مشکلات دي چې درګردو زیات مشکل خو اقتصادیات دی. دا وخت په دې چې د ملک اقتصادیات نه مضبوطه شوي، د امنیت را هم سي خلک نسي کولای چې افغانستان ته ولاړ شي. هغه وایي چې موږ کورونه نه لرو، ځایونه نه لرو. نو دا هغه مسایل دي چې دا لانګ ټرم پلاننګ غواړي، دا بېتحاشا زیات فنډینګ غواړي، او د افغانستان حکومت یوازې په دا مشکلاتو باندې قابو نه سي کولای. دا وخت په دې چې انټرنیشنل امداد او بیا امداد په صحیح ترانسپیرنت او ایماندار طریقه باندې په خلکو باندې خرچ شي.
آیا د افغانستان انتخابات به وکړای سي چې په بهرني هیوادونو کې میشته افغانان دې ته وهڅوي چې بیرته ستانه سي؟ په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر وایاند دنیا اسلم خان وایي: کډوال اوس دې ته سترګې په لاره دي چې د دوهم پړاو انتخابات وروسته به د هیواد حالات څرنګه وي.
خلک اوس هم انتظار کوي چې دا نوې انتخابات اوسي، د آباد چې کوم صورت حالي کېدلای شي، چې د آباد چې کوم د ستنېدو پروګرام یې پاره کې اوس تیزی راشي.
په کندهار ښار کې له ایران راستنه سوې یو شل کلنه افغانه چې طیبه نوري نومیږي وایي: که څوک هر څومره په بهر کې پاتې سي، اخر به خپل هیواد ته ځي. په پردیو هیوادونو کې به بیا هم د مهاجر په نامه بلل کیږي او د هغه هیوادونو د ځایي وګړو سره به مساوي حقونه نه لري.
خپل وطن دی، خپل خلک مو دی، کوم ځای چیزو لسانی ستونزې نه لرو. یو د بل خبرې په ستا ډول ښه ډول سره پوهېږو، کولی شو خپل خبره تر بل کس پورې ورسو ازادانه ډول سره. او دومره ازادي چې دلته په خپل هیواد کې موږ لرو، په ایران کې یا همسایه هیواد کې موږ نه درلودي او نه هېڅکله فکر کوم وکولی شو چې دومره ولرو. ښځینه خوندې زه پېژنم، اوس هم چې هغوی په یو عادي کارخانه کې د کېکپزي په یو کارخانه کې کار کوي، که څه هم تحصیلات لري، که خپل هېواد ته راشي کېدای شي په یو رسنۍ کې، په یو دفتر کې، په یو ځای کې ډېره ښه رتبه ولري او ډېره ښه وظیفه ولري، خو هلته دوی په یو عادي کارخانه کې کار کوي. دا به لویه تغییر وي چې موږ کله خپل هېواد ته راځو، هم خپل هېواد خپل خلکو ته خدمت کولای شو، بل ځای چې خپله خپل ازادي ترلاسه کولای شو. هغه که د بیان ازادي وي، هلته په نور مملکتونو کې موږ دومره حق نه لرو او نهسو کولای شو. دومره چې موږ دلته غږ پورته کېږي، خپل غږ په نورو کې رسولی شو، هلته فکر نه کوم چې د ازادي به وي متفاره.
مینه یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسي. مینه چې تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده تللې، له طیبې سره نه ده موافقه. دا وایي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د درس او تعلیم زمینه نه ده برابره.
افغانستان کې امنیت نشته، جنکو لپاره خص کولونه نشته، او د هلته صحیح تعلیم نشته.
دا چې د پاکستان امنیتي حالات هم نن سبا دومره شنه دي، او هلته په چاودونو او بریدونو کې هم ځینې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له دې خبرې سره موافق نه دی. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې میشته افغانان د افغانستان په حق له ډېر منفي خبرونه ترلاسه کوي، چې د دې لامل ګرځي چې دوی هڅه وکړي چې په هغو ځایونو کې چې دوی اوس میشته دي الته پاتې شي.
په
بهرنیو هیوادونو کې افغانان د نړیوالو رسنیو له لارې د افغانستان په حق له ناسم معلومات ترلاسه کوي. کله چې دوی افغانستان ته بیرته ستنیږي او یا د هغو خلکو سره خبرې کوي چې افغانستان ته ستانه شوي دي، دوی د افغانستان په کورني وضعیت خبرېږي. موږ په دې پوهیو چې دا کډوال افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا نه لري.
دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه داده چې پروسه به ادامه لري،
رئیس جمهور کشور به هر دو کاندید ریاست جمهوری احترام زیاد داره، با هر دو تن از اینا از نزدیک در تماس است.
د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور د انتخاباتو پر پروسه اختلافات د هیواد پر سیاسي حالاتو څه اغیز لرلی شي. پنجشنبه له درو بجو تر پنځو بجو له ازادي راډیو څخه
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام، خو چې انتخابات په خیر سره تیر شول کنه د ټولو سپینې تختولې وی چې څه به کیږي. اوس د وروستې نتایج د اعلان د سر دوا کوي چې په خیر سره وشي. سکل خومونیم عمر په همدغو انتخاباتو کې تیر شو. د خپرونې په پیل کې مو د خوبونو دنیا ته بیایو تر څو پوه شئ چې هلته څه تیریږي او ولې ځینې خلک هره شپه خوب ویني.
کماندان صاحب مدافع وای څنګه؟
خیم کماندان صاحب وای د تا څلده
زم خیم شکر دی. تیر شپه می بیا ډیری واجب خوب لیده.
خدای لیده څه ډول خوب؟
خوب لیده چې گاونډی وات په پوله یرغل کړی وي او ماته خبر راشي چې د دښمن څو جت الوتکو د یو سرحدي ولایت څو کلی له خاور سره برابر کړ او ډیره زیاته مرګ ژوبله واړوله.
ښه،
او نو هماغه و چې خپل هوایي ټیم ته مې د تیارسۍ امر وکړ او ورته مې وویل چې ټول جت الوتکې دي تیارسۍ شي. د خوب کار دی نو. شاوخوا مې زرګونه ډېرې پرمختللې جت الوتکې ولاړې وې، آن چې څو دانې خو یې لا تر اوسه په نړۍ کې چا پېژندلې هم نه. پام دې دی، کتل مې چې ټول پیلوټان په منډه منډه الوتکو ته خیژي او ځان پرواز ته برابروي.
آفرین.
اونو په همدې وخت کې د دفاع وزیر مخابره راغله او امر یې وکړ چې لومړی د دښمن حمله دفع کوي او بیا یې په سرحد کې ټولې پرتې قواوې او مرکزونه له خاورو سره خاورې کوي. ورته مې وویل چې په سترګو اوس به په څو ثانیو کې زموږ الوتکې لومړی خپل هوایي حریم خوندي کړي او بیا به د دښمن په خاوره کې په دښمن اور بل کړي.
شاباسې، داسې نره خبره سړی.
نو هماغه و چې د اور امر مې وکړ او په سلګونو الوتکو یو په بل پسې الوتنې پیل کړې. ټوله هوا د جیټانو درندو غږونو په سر اخیستې وه او تا به ویل چې کوم نړیوال جنګ ونښت. هو، او چې نیم ساعت تېرېده نو الوتکې ګروپ ګروپ په میدان کې راکوزېدلې او هغه په داسې حال کې چې د دښمن یې څو دانې الوتکې نسکورې کړې وې او له پولې آخوا یې تر 200 کیلومتره پورې ټول نظامي مرکزونه له منځه وړي وو.
وایم دا خو دې ډېر ښه خوب لیدلی دی. خدای دې رښتیا کړي چې یو وخت په رښتیا هم خپل جیت او جنګي الوتکې ولرو. ما هم تېره شپه یو ډېر ښه خوب ولید. که یې خدای رښتیا کړي نو خوند خو به وکړي.
ښه دې لیده. څه ډول وو؟
خوب مې لیده چې ډېر پرمختللی رادار او نور د څار وسایل مو اخیستي وي او له دغو وسایلو سره یو ځای مو د هوایي دفاع رهبري شوي ډېر پرمختللي د الوتکو او راکټ ضد راکټونه هم ځای په ځای کوو.
ښه،
هو سم مو چې دغه وسایل ځای په ځای کړل د خطر زنګ وویل سو. مخابره راغله چې څو دانې یرغلګري تیارې زموږ هوایي حریم ته داخلې سوي دي او غواړي چې یا جاسوسي فعالیتونه ترسره کړي او یا هم زموږ په خاوره کې په مشخصو اهدافو بمبارد وکړي.
ښه،
هو فوراً می ټولو رادارونو او هوایي ضد راکټونو ته د تیارسۍ امر وکړ او قومنده می وکړه چې د هیواد له پولو هاخوا د دښمن حرکتونه تعقیب او دښمن له منځه یوسي. صاحب له همدې سره غرس او څو دانې هوایي ضد رهبري سوي راکټونه هوا ته په هوا سول. او چې څو شېبې وتلې نو د دښمن د ټولو تیری کوونکو الوتکو د غورځولو زیری را باندې وسو. څومره خوشحاله سوم باور وکړئ چې ډیر زیات خوشحاله سوم او له خوشحالۍ څخه مې دومره پورته خیز واچاو او یوه په زوره چیغه مې له خولې ووته او له همدې سره په ځمکه ولګېدم او راویښ شوم. صاحب میرمن مې ډیره زیاته وېرېدلې وه ځکه چې له چیغې سره مې د خوب له تخته ښکته ټوپ کړي وو. خوب هم عجیب دی
ځکه چې بلاوه برکت دې نو ډېر خوبه ژوبل شوی نه یې
ملا مې خوب سو ډېره سخته په درد
ځه خدای دې خوب رښتیا که ډېر ښه خوب دې لیدلی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د درنجي توپچی قمندان صاحب په خیر راغلی.
خیر یوسی صاحب. خیر یوسی
قمندان صاحب ستړی مسی.
خیر یوسی چیرته پورته شوې؟
ځم چې د باندې لګاوه واخلم.
ته کېنه سړیا چې ډېر یو ښه خوب مې لیدلی دی.
ځه قمندان صاحب مدافع هوایي به غوږ ورته ونیسي زه به لګاوه واخلم.
د درنجي توپچی قمندان صاحب بخښنه غواړم زم د باندې وزم خو به دې بیا وروسته واورو او کنه هسې هم معلوم دی چې په غټو توپونو دې د دښمن د ډزو ځواب ورکړی دی.
ته څه پوه شوې؟
قمندان صاحب سم وایي مقرر یو خو نه الوتکه لرو او نه د هوایي ضد وسله
او نه هم کوم توپ او راکټ.
ځه ښه دی چې په خوب خو یې وینو کنه
قمندان صاحب.
روژه لانه در رسیدلی خودی زین خیتو خلکوی لهم دووز وار پار خطا کرده لکه داسه
شری اغه د ماتو دانی د نشوارو کوټی او تمباکو د څنګه کړل
ولې ور خطای روجی ته خلا وخت پاتې دی.
وخت مخت نه دی پاتې ام دانه نه د شخه غوارم هر څه باید هم دانن تیار کی
تیار بیکم ممره
روشه ماتی ته بس په خیر ها
روزه ماتی لاله ریتا چراغ به پختنه کوه
حل نه دی اغه دی دا ورسیده عشاب ما خراب او چې للاسه به می بل څه ختلی وي
بیا قیامت پر را کوزیږي که خدای دې هدایت ورته وکي ته به وای چې اواز هم دای نیسی.
ګوره سر له اوسه دې ژبه وده شوې ده پام دې وي چې په روژه کې دې رنګ بنګ واړم پوه شوې؟
ګوره لږ خو نورو خلکو ته مو ګوره چې په روزه کې څومره حوصلهناک او بردبار سي که په خو غوسهناک هم وي په روزه کې هېڅ په غوسه کیږي نه ځکه چې ګناه لري روزه خو د عبادتونو او برکتونو میاست ده د غوسې او ظلم میاست نه ده.
ته اوس ما ته مسلې وکوه ما ته هر څه معلوم دي خپل کار ته دې بیداره اوسه.
بیداره یم په کومه روزه کې دې څه کم سوي چې دا ځل به کم سي
که به وی نه شي
ته جنګ ته راغلی یې او د ما جنګ له لاسه نه کیږي.
ښه نو روژه ماتې ته به څه پخې؟
نو هر څه دې چې راوړه درته پاخه به یې کم.
ما خو هغه دې ښه ډېر کچالو راوړي دي څه به ترې پاخه کې؟
روزه ماتې ته به ترې پریکي پاخه کم او مخصوصا به م شکنه درته وکم او پشلمی به غوړې ډوډۍ درته پخې کم نور څه وایې؟
پیرکوی ته به شلومبیې له کومه کې؟
ځه ورته پیدا به یې کم کورونه ډېر دي له یو چا به یې راوړم.
ګوره اوښه دي بیا به یې اذان کړی وي او تا به شلومبې نه وي پیدا کړي.
پیدا به یې کم ممره.
او که دې نه وي پیدا کړي بیا ځان وژنم که تا
ځان دې ووزنه. ما ولې وزنې؟
وار په وار مې اعصاب خرابېږي څو ځله مې درته ویلي دي چې خیر دی په روژه کې چات راسره کوه خو په تا یې زما خبره اثر نه کوي.
تر اوسه خو روژه نه ده راغلې چې روزه سوه بیا به احتیاط هم درسره کوم او د زار غړپم.
جانو همدا اوس لاړه شه او هغه نشهې د روژې تنباکو راوړه چې مایده یې کړم بیا مې په روژه کې له لاسه نه کېږي. هغه د نشوارو غمیداره کوټۍ هم راوړه چې دغه ته یې په دغه راپاک کېږدم چې په روژه ماتې کې بیا نشم پسې ګرځېدلی.
وایم که خدای دې تر روژه ماتې مرسوه.
دا څه دې وویل؟
ما ویل چې روزه دې خدای په خیر سره راولي. او اوس دا کیسه هم واوري.
بختو خان موچی ته بخلکو بختو گئی موچی ویل، او لکه د ما به ډیرو بیکار کلیوالو زیاتره وخت د هغه د واړه دکان مخې ته پلتری وهلې وي چې ساعت یې تیره ورځې بېګا شي. د کلي د ټولو بیکارانو د ټولېدو ځای همدغه د بختوګي موچی دکان وه، نو ځکه به یې غرمه غرمه بچیان او ورونه همدلته پسې راتلل چې ډوډۍ خوړلو ته یې خبر کړي. د بختو هم ښه ساعت تېر وو، ځکه هم یې کار کاوه او هم یې د کلي له خلکو سره ټوله ورځ مرکې او خبرې. د موچی یو زوی وو چې ټوله ورځ به یې د پلار په خوا کې سپاره یا کتاب په لاس کې وو او درس به یې وایه. خود کلیوالو زامن چې ډېر نازولي وو، ټوله ورځ به یې یا مرغۍ ویشتلې او یا به یې هم نورې لوبې کولې. هر ورځ به بختوګي د یوه نه یوه کلیوال زوی ته د غولکې کاسۍ جوړوله او له همدې امله یې په کلیوالو ښه ډېر احسان بار وو. بختو موچی به چې هر کلیوال ته د غولکې کاسۍ جوړوله، نو ورسره به یې همدا نصیحت ورته کاوه چې له بچي نه دې غولکه واخله او کتاب په لاس کې ورکه چې راتلونکی یې ښه شي. له غولکو او ټوله ورځ لوبو څخه څه نه جوړېږي، هسې عمر عباس تېرېږي. خو کلیوالو به ګمان کاوه چې بختوګی موچی د خپل وخت ضایع کېدو او چرم له امله دغه خبره کوي. زیاتره وخت به چې مازدیګر مازدیګر بختو موچی کار بس کاوه، نو د سودا دکان ته به ننوت او ښه ډېره سودا به یې واخیسته چې یو نیم کلیوال به له نیت بدۍ غږ پې وکړ چې بختو ډېره بې باکي مه کوه، خوار به شي. خو بختو موچی به په یو معناداره مسکا ورته وویل، همې مه کوه چې همدغسې ګټو همدغسې څټو. او له دې سره به ټولو حاضرو کسانو په پلک وخندل. خو هېڅکله یې هم د بختو موچی په خبره سر خلاص نه شو چې څه وایي. وخت لکه د خوب لیده هسې تېر شو، او یو وخت د کلي په پیتاوي کې چا وویل چې د بختو موچی زوی د کلي کلینیک ته د ډاکټر په حیث مقرر شوی دی او ډېر لایق ډاکټر دی. ټولو حاضرو کسانو په تعجب پوښتنه وکړه، د بختو کې موچی زوی؟ د کلي یو هوښیار سپین ګیری مسک شو او ویې ویل، ځای ښه شو، بختو موچی به مو کلو شي او څپلۍ رارغولې او دی به مو ناروغ بدنونه راورغوي. رښتیا هم په ټول کلي کې نه دوه کسه روغ وه او نه هم باسواده، او د بختو موچی د لاس جوړې د غولکو کاسۍ اوس هم په زیاتره ډیرانونو کې موندل کېدای شوي.
خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. I'm not sure what's up.
غږ ورک شا لکه دغره